درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جرمني حکومت د بشري حقوقو کمشنر لارز کستلوسی د کورنوی چارو نو وزارت غوښتي چې پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشتو افغانانو ته ویزه ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، ائتلافي حکومت د کډوالۍ په یو منظم او بشر دوستانه پروګرام سلا شوی. هغه ویلي دي چې د افغانانو د قضیو اوږدمهاله څېړنه له دغې تګلارې سره اړخ نه لګوي او په خبره د هغوی چارې باید ګړندۍ شي. د جرمني خبری آژانس د هغه په حواله لیکلي، که څوک د ناقانونه کډوالۍ مخه نیسي باید د قانوني کډوالۍ دروازې خلاصې پرېږدي. شاوخوا 2000 افغانان جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې دیره دي او جرمن چارواکو ویلي دي چې له دې ډلې 211 یې افغانستان ته ډیپورت شوي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو پلان شوې غونډه وځنډیده. د افغانستان لپاره د ښځو یوې ټولنې چې له جنیف څخه فعالیت کوي او یو شمېر نورو رسنیو ویلي دي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې. د دغې دوه ورځنۍ غونډې د ځنډ لامل لا روښانه نه دی، خو په راپورونو کې د جوړونکو په حواله ویل شوي چې دوی به تر یوې میاشتې پورې غونډې ته ښه چمتووالی ونیسي. دا غونډه چې د اګست په 15 او 16 پلان شوې وه، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت غیر رسمي بللې او ویلي دي چې د پاکستان دولت یې کوربتوب نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علی خان ویلي د جنوبي آسیا د څېړنو د یو پوهنتون لخوا دا غونډه په خواله رسنیو کې لویه ښکاره شوې. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیسک دوه کلي نیولي دي. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې دا مهم کلی هغه سړک ته نږدې دي چې د اوکراینی پوځ د لوجستیک یوې اډې ته غځېدلی دی. پر اوکراین د روسیې لخوا پوځي فشار داسې مهال په زیاتېدو دی چې په نړیواله کچه د دغې جګړې پای ته رسولو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د اوکراین پوځ د دغو کلیو د لاس نوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو تایید کړی ده چې تېره شپه روسیې پر دغه هیواد شاوخوا 50 بې پیلوټ الوتکې توغولي چې دیرش یې دوی کشف او شنډې کړي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز خبري آژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نوبل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث او خبرې وشي. خغلی بارو په اکسپانه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشوره کړې او له ایراني لوري سره هم غږېدلی دی. او د برتانیا حکومت پلندن کې د چین لخوا د یو لوی سفارت د جوړونې د تایید پلان تر اکتوبر میاشت پورې ځنډولی. ټاکل شوې ده چې دغه پلان د راتلونکو سپتمبر په نامه تایید شي. چین غواړي ټاور آف لندن ته نږدې د یو 200 کلنی تاریخي ودانۍ په انګل کې لوی سفارت جوړ کړي، خو له تیرو 3 کلونو راهیسې د ځایي خلکو، پارلمان او فعالانو د مخالفت له کبله دا کار ځنډېدلی دی. رویټرز خبری آژانس لیکلی دی چې برطانوي سیاستوالو او دغه راز متحدو ایالاتو خبرداری ورکړی دی چې چین امکان لري له دغه ځایه د جاسوسۍ د اډې په توګه کار واخلي. چین بیا وایي کوربه هیوادونه د ژمنو له مخې باید د ډیپلوماتیکو ادارو د جوړښت ملاتړ وکړي. چین په 2013 کال کې لندن کې د خپل سفارت د نوې ودانۍ لپاره ځمکه واخیسته چې 2022 کال کې ورغوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو مهم او تفصیلي ریپورټونه اورو. جنیوا ته د طالب ډیپلوماټانو سفر.
د اروپایي هیواد سویس دولتي راډیو ټلویزیون ویلي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت 4 ډیپلوماټانو جنیوا ته سفر کړی تر څو په جرمونو تورن شوي افغان ادبا چې د دې هیواد ایستل کیږي.
پاکستان ادعا کوي چې پټکو یې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ودې مخه نیولې، خو کارپوهان په ګډو اقداماتو ټینګار کوي.
اگر وکن پاکستان
نوې کزمو گاونډي یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونو په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویره او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیواله پدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره عمل وکړو.
د کابل اوسیدونکو وایي زړو بانک نوټونو په بازار کې ستونزې رامنځته کړي.
نو پر امیش کې 2000 یا 3000 روپۍ اصل ګنا پنځایي ورکی چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پیسې زو دکانداران ته ورکو دکانداران سره لانجې کوي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
نو ریپورتونه هم لرو را سره پات شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سویس دولتي رادیو ټلویزیون اس ار اف له دغه هواده په جرمونو د تورونو افغانانو د ستنولو په هدف جنیو ته د څلورو طالب چارواکو د سفر خبر ورکړی دی. سویس د کډوالو ادارې دا اقدام حساس خو د سویس د کډوالو ادارې دغه اقدام حساس خو اړین بللې دی. که څه هم په راپور کې سویس ته د طالب ډیپلوماټانو د سفر دقیق وخت نه دی خودل شوی، خو په کې راغلی دی چې دغه پلاوی ماموریت د هغه یوولو سو محکوم شویو او په خپل خوخه د دوه بیرتستنی دونکو کسانو پیژندنه و. دا په داسې حال کې ده چې په سویس ته تللی یو شمیر افغانان چې هلته یې د استوګنی کیسونه روان دي دغه خبر سخت اندېښمن کړی دي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان بیا وایي د طالب له واکمنۍ تښتېدلي افغانان بیرته طالبانو ته سپارل د کډوالۍ له هر ډول قوانینو څخه سرغړونه ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د اروپای هیواد سویس دولتي رادیو ټلویزیون ویلي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت څلور ډیپلوماټانو جنیوا ته سفر کړی ترڅو په جرمونو تورن شوي افغان ادبا چې له دې هیواد ایستل کیږي وپیژني. د سویس دولتي رادیو ټلویزیون اس ار اف پرون جمعه د اگست 28 په یو راپور کې د سویس د کډوالو د ادارې له قوله د اقدام حساس خو اړین بللې. که څه هم په راپور کې سویس ته د طالب ډیپلوماټانو د سفر دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو پکې راغلي چې د دغه طالب پلاوی دوه ورځنی ماموریت د هغه یوولس محکوم شوی او په خپل خوخه د دوه بیرته ستنیدونکو افغانانو پیژندنه وه. په راپور کې د سویس د کډوالو د ادارې د اماړیکو د مشر ډینیل باخ له قوله راغلي دا اقدام د یادو افغانانو د سفر د اسنادو د جوړولو لپاره ځکه اړینو چې په خبرې طالبان یوازې هغه اسناد مني چې د دوی له لورې صادر شوي وي. نوموړي ویلي موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی نه کیږي چې دا پریکړه یې ستونزمنه کړې، خو د سویس عامه ګټې او له محکومو شویو مجرمینو څخه د خلکو ساتنه لومړیتوب دی. نو موږ پریکړه وکړه چې د خلکو ساتنه ډیره مهمه ده. د سویسی چارواکو په وینا د طالبانو دغه څلور کسیز پلاوی په دغه هیواد کې د حضور پر مهال د جنیوا له هوایي ډګر نه دی وتلی او هلته یوازې د پیژندنې مسؤلیت ترسره کړی، خو په راپور کې دا نه دی راغلی چې دغه طالب پلاوی بیرته افغانستان ته ستون شوی کله هم په سویس کې دی. په راپور کې د چارواکو له قوله راغلی چې د یادو کسانو د پیژندنې لړۍ بریالۍ وه او د دوی د بیرته ستنولو چمتووالی پیل شوی. د سویس د کډوالو ادارې ویلي اوس مهال نږدې شل محکوم شوي افغان اتباع د اخراج لپاره ټاکل شوي په داسې حال کې چې د پاتې قضیو لپاره اضافي بیا کتنې ته اړتیا ده. په همدې حال کې په سویس کې میشت یو شمیر افغانان چې لایق قانوني اسناد نه دي ترلاسه کړي دغه خبر سخت اندېښمن کړي. دوی وایي داریږي د قضیو له ردېدو سره بیرته افغانستان ته وانستول شي. په جنیوا کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه په دې وروستیو کې له جرمني او ځینو نورو هیوادونو نه وایستل شوې مسلې په سویس کې هم خپل اغېز لرلی او بیا په خاصه توګه دا اوس چې د طالبانو ډیپلوماټان راځي نو موږ ډیر په اندېښنه کې یو. اندېښنم دا ده چې که چېرته د سویس د مهاجرتي قانونو په رڼا کې د یو چا ملک کې حالت تغییر کی نو د هغه موقت کارت نه تمدیدیږي، نو دغسې وضعیت سره موږ مخامخ یو.
د بشری حقوقو یو شمیر فعالان بیا وایي سویس په کور دننه د کډوالۍ پروګرام د منظم کیدو لپاره د بشری حقوقو له ناقضینو سره تعامل کوي. لډلې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
دا چې یو شمیر هیوادونه چې د بشری حقوقو د تامین دعوا کوي او کډوال منون کې دي خو د خپل مهاجرتي نظم په هدف د بشری حقوقو له ناقضینو سره معامله کوي، دا د بشری حقوقو له ټولو اصولو سرغړونه ده. موږ ځکه چې دغه ډول دوه ګونی سیاست اصلي قربانیان یو غلي نه پاتې کیږو او نړۍ ته خپل دا غږ رسوو چې له طالب سره تعامل له تاوتریخوالي بې عدالتي او سانسور سره معامله ده. موږ ګورو چې د بشری حقوقو د ټینګښت په برخه کې د دغه هیوادونو وعدې او ژمنې دروغجنې وې. و
دا په داسې حال کې ده چې سویس د روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې لمخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي و چې دا پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله شوې. سویس په تیر 2021 کال کې 15 تن افغان وګړي چې د دې هیواد د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په جولای میاشت کې جرمني دوه طالب ډیپلوماټان په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د لیک په برخه کې د تخنیکي همکارۍ په هدف ومنل، خو سویس ویلي په خپله خاوره کې په دایمي توګه د طالب کارکوونکو د پاتې کېدو هیڅ ډول پروګرام نه لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ټکو یې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړو اړیکو او همکاریو مخه نیولې ده. د دغه وزارت ویان شفقت علی خان پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا مسأله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیز همکاري په چوکاټ هم بحثونه پرې کیږي. که څه هم د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی دی، خو یو شمېر افغان امنیتي او پوځي کارپوهان وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لشتون سترګې نشي پټېدای او دا چې د لمانځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان حکومت یو وار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علی خان پرون جمعه د اګست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله خو ده چې طالب چارواکي به په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولی شي اقتصادي همکاري، سیمه ییز اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیته په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر له لوري د اګست په 22مه په خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون سره په لیدنه کې ویلي د طالبانو حکومت باید په امنیتي برخه کې د چین اندېښنې درک او په دې اړه همکاري نور هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتي او پوځي برخې یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دغه هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. لډلې نثار احمد شیرزی ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی ډلې شتون په افغانستان کې نور هم ادامه پیدا کړي، هم افغانستان خلکو ته ډېر خطرناک ده، هم دنیا ته، هم ګاونډیانو ته. او دغه څلور کاله کې چې د طالبانو واکمني ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوی ده، دوی آماده کېږي هغه تورستی او حراسافګني وظایف ته. نو د دوی شتون ډېر خطرناک ده او ټول دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم دا ده چې په آسیا کې او په منطقه که آسیا نام نه کې او نور غونډیان دی نام نه کې.
د پوځي چارو پو احمد خان اندړ وای غونډي او د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د غډلو د فعالیتونو په اړه د خپل اندېښنو د پای تر سوالو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نو وای کزمو غونډي یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونه په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتي پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوی خطرونه له منځه یوړل شي. د وای کده د ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي نو پراتونکې کې دیو بل ملامتول د غونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللې. تازه پرون د اګست په 22مه ذبیح الله مجاهد یو وربیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په جواب کې وویل چې د افغانستان د بی ثباته کولو له حد څخه باید ډډه وشي. نوموړي
له دې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریځو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مې میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه له قوله وویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنګیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او له هغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونو پر هغو خبريالانو هم ژوند تنګ کړی دی چې کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي او ان هغوی چې هلته زیږیدلی. دوی د هغو افغان کډوالو په ډله کې راځي چې د پی او آر کارتونه لري او موده یې پای ته رسېدلی ده. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی دی چې د اګست تر وروستۍ نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
هر ورځ نوې قانون، نوې پلان، نوې پالیسی جوړیږي د افغانانو لپاره. نو داس خو نه
مسکا صافی وا هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټری لري او لته روش په ګوکلونو راهي سید پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت پېښور خره له بیلابیلو رسنیو سره د خبريالې په توګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې ده. هم غلطه زیږیدلې او د پیور په نوم د کډوالې کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې دوی په لږه هیواده ووسی ورته ډیره ننګون کده.
زما په سر ګانش مې خبريالان دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، کډیر ګټي کم ګټي خدلته هداقل خپل ژوند چاري سمبال کړي. د پاکستان دا پریکړه زموږ لپاره ډیر زیات ننګون کده. افغانستان ته لیک ډول د افغانانو ژوند د سترګوخ سره مخ کوي او دا ګواخ موږ یوازې امنیتي ګواخ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواخ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه یواد کې میشتو د پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اگست تر اخري نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. مایحان جان د پی وار کارت لرونکو بل افغان خبريال دی. د کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوی او دوی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. مایحان جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوی د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
په افغانستان کې بندیزونه لګېدلې، په مختلفو میډیا عثمانی نو را روان ورځو چې کوم دی ډیر ځلې په میډیا عثمانی نو چې کوم جرنالیست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم دی ډیر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دوی هم چې د پی او آر کډوالې کارت لري وای هم د هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت د پریکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید د هیواد پریږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پی وار کارتونو د استلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره پر رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلات سره. نو دغه مشکلات دي ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبريالانه ورسنیس کارکونکې د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل د پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه یواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکو افغان خبريالانه ورسنیس کارکونکې شته کرشمیري نه دی معلوم، خو دغه کارت لرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیونه خودل شوې دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیلو نورو برخو فعالینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې حدا اقل زیان غالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایچ سی آر هم د اگست په شپږمه په یو اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیه په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او جولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیا زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې اوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستن شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلیرویش ساعته.
بریټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی دی چې طالبان د برېټانیا له لوري افشا شوی لیست لمخه درې افغانان چې د جاسوسي په تور نیول شوی ایران ته سپاري. د ټلګراف د راپور لمخه دا کسان د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د وی پټې معاملې په اساس انتقالیږي. د طالبان حکومت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم د ایران حکومت په دې اړه څه ویلي دي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
بریټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د مرګ لیست ایران ته سپارلی او په ټکو یې ټاکل شوي درې افغانان چې طالبانو بریټانیا ته د جاسوسۍ په تور نیولي سپاهي پاسداران ته وسپاري. ټلګراف په خپل دې راپور کې چې د پنځمې په ورځ د اگست په 21 خپور کړی ویلي د هغه لیست دی چې د 2021 کال د بریټانیا له لوري په تیروتنه کې افشا شوی وو او دا درې کسان هم په همدې لیست کې شامل دي. راپور زیاتوي چې دا لیک د ایران او طالبانو ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې وروسته شوی چې د هغو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وي. ټلګراف لیکلی چې په دیلیس کې برېټانیا ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو نومونه شامل دي چې ډیری پخواني افغان پوځیان، ځانګړي افغان ځواکونه او د برېټانیا د اطلاعاتي څانګو همکاران وو. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره خبرو کې د دوی د فشار د وی وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په دې مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. د راپور په ټکو برټانوي چارواکو اوس له طالبانو غوښتي چې د عمومي عفو په اړه د خپل فرمان شمنتیا پوره او ترنوای وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد، مرستیال حمدالله فطرت او د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر حفظیه احمد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم تر اوسه د ټلګراف د دې راپور په اړه د ایران حکومت په رسمي ډول څه ویلي. خو دې راپور هغه افغان پوځیان اندېښمن کړي چې له برېټانیا سره یې کار کړی او اوس په ایران او افغانستان کې میشت دي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل شان په افغانستان کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یو بخانی سرتيري چې د هم د ورته موضوع له عملای نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای اړوند معلومات خبر سي. ازادي رادیو ته وویل ټلګراف د طالبانو د ځینو لوړپوړو چارواکو په حواله ویلي چې په جاسوسۍ تورن ایران ته سپارل کیدونکي درې کسان د افغانستان په پلازمینه کابل کې ساتل کیږي او تهران ته د لیک لپاره د دوی د کورنیو چارو وزارت تصویب ته پتامه دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. عبدالمتین قانی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نږدې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او چاته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر سوال لاندې راولي. د تلګراف د راپور له مخې ایران ته د شکمنو برټانوي جاسوسانو سپارل د طالبانو د مشرتابه او د ایران د سپاهي پاسداران د څلورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو وروسته ترسره کیږي چې تېره اونۍ کابل ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تنظیم رسمي کولو ته تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې تلګراف د روانې زمري میاشتې په 14 راپور ورکړی و چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکي په افغانستان کې د برټانوي ځواکونو د پخواني افغان همکارانو د افشا سوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په هغه راپور کې راغلي وه چې دوی له طالبانو د دغه 25,000 کسانو نوملړ غوښتنه کړې او هڅه کوي چې له مخې د برټانوي ځواکونو د جاسوسي برخې MI6 جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. تلګراف ویلي چې د دې کسانو نمونه په هغه افشا سوي 25,000 کسیز لیست کې شامل دي چې د افغانانو توضیحات پکې دي او د برېټانیا حکومت ته د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تلګراف په ګډون ځینو برېټانوي رسنیو او چارواکو راپورونه او اندېښنې خبرې کړي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته ګڼ افغان پوځیان په افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه، بندیان او آن وزل سوي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر کابل خاریان وایي د افغانیو زړو بانک نوټونو په ورځنۍ راکړه ورکړه کې له ستونزو سره مخ کړي او پلورونکي ترې زړې پیسې نه اخلي. دکانداران هم دا ستونزه تاییدوي، خو زیاتوي چې دوی چې له چا مال اخلي هغوی هم ورنه زړې پیسې نه اخلي. دوی وایي د افغانستان بانک باید زړه بانک نوټونه له بازار ټول او نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې دوی زاړه بانک نوټونه له بازارونو راټول کړي او سوځولې دي. د ټولنیزو چارو کارپوهان بیا د خلکو لخوا د بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
دکانداران موږ سره لانجه کوي دا پیسې استفادې وړ نه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمې اوسیدونکي دا شکایت کوي چې دکانداران ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال زړې پیسې نه اخلي، خو په خبرې نوې پیسې په بازار کې ډېرې کمی دي او د طالبانو حکومت د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. د چې د موضوع د اساسیت له امله ونو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
پرامیش کې زمونږ نارینه تنخوا اخلي، ماشا خلی کور ته راوړي، ډېر نه چله پیسې راوړي چې خصوصا سلګونو پنجایي وي. نو پرامیش کې 2,000 یا 3,000 روپۍ سلګونه پنجایي ورکوي چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکانداران ته ورکوو، دکانداران موږ سره لانجې کوي وایي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل د احمدشاه بابا مینې یا ارزان قیمت سیمې اوسیدونکی احمد جان هم ورته اندېښنه څرګندوي. دی چې وزګاره دی خو ورور یې له بهره ورته د کور د خرڅ پیسې ولېږي. وایي صرافان هر وخت زاړه بانک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کې وي.
نه پوهېږم دا دولت ولې دې لپاره کومه خاصه لوژونه کوي. صرافان سره زړې پیسې وي، هغه پیسې تاته درکوي چې هغه نو هیڅ د استعمال وړ نه دي. که کله موږ جیب ته اچوو یو بل ځای ته ځو، هغې نه موږ ګټه اخلو، دوکاندار ته ورکوو، دوکاندار یې موږ نه اخلي. پیسې زړې
پلورونکي او دکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتینو سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل
مشتریان زیاتره زموږ دکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو. خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله موږ له تجار څخه مال اخلو او تجار هم زړې پیسې نه اخلي، وایي چې نوې پیسې راکړي. دولت څو ځله اعلان وکړ چې موږ زړې پیسې سوځولي دي او له منځه موړي دي، خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلات ته د پای ټکی کړي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازاره ټول او پر ځای یې نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حزیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تېره سرطان میاشت کې د دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستې دي، خو پر ځای یې بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سم ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمن دي، همدومره یې ساتل ارزښتمن دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ورباندې یو شکل باندې جبري کړي ورباندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوی بله لاره دا ده چې د معاملو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي، چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زاړه شوي، خو سلګون، پنځوس کون، شل کون او لس کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډیر زاړه او راسته شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نام سلامونه ونې کې هیله مې ومني، هیله د چیرو خو جوړ وي تاسو وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرح راستویم د نن ورځې لوسته، هیله د چنن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې بس دا کوچې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچیرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دا د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو. چې غصه څه ده؟ غصه ته لکه څنګه چې بمخ کې هم ویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص تعمله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مطلوب شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضي څخه، یعنی کېدای شي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپاریږي، بیا کېدای شي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځیږي، چې دا هم په فزیکی توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتیږي یا هم د وینې فشار مو لوړیږي، د بدن عضلات مو سختیږي، چې دا هغه ځینی فزیکی تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو شروانی حالت ته ورسیږو وکولای سو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګه زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غوسه د دې لپاره موږ باید خپل غوسه یا قهر مدیریت کو راځو دغه د غوسه د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غوسه یا قهر مدیریت کوو اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوو کله چې د غوسه یا قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو خپل قهر ښکاره کوو دلته موږ اړیکې خرابېږي یا د دوه کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دی وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګيږي د هغه د قهر سبب سي نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي دلته کما اړیکه چې د دوه کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي سالمه پاتې سي تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي دوامدار قهر یا دوامدار غوسه لامل زموږ په بدن کې ځینی ستونزې رامنځته کیږي مثلا د زړه ناروغي مشترک پیدا کیږي لوړ فشار پیدا کوي یا هم استرس یا استراب رامنځته کیږي کچیر خپل غوسه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو په سم ډول سره کنټرول کو نو کله چې خپل قهر یا غوسه کنټرول کو مدیریت کو ذهن مو آرام کیږي او مشکوالې سپاره می سره یو څه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غوسه مدیریت کو ځینې لارې چارې شته ځینې لارې چارې موجود دي چې دغه لارې چارو په عملی کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په شډه ول سره مدیریت کړئ اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومني او هغه وپیژنئ د غوسه مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومني چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چدی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي په دې خبره باندې تاسو باید تاسو باور ولري مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو نسب خبرګون ښکارا کوي تاسو وکړئ چې وی پیژنې وی منې او ورسته دغه غوسه لاملونه تاسو پیدا کی چې اصلي دلیل یې څه دی ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست آیا هغه دلیل چې تاسو د قهر یا د غوسه سبب سوی دی پرشته هم یو داسې دلیل دی چې تاسو قهر یا راپارول دی که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په حق له یا د یو داسې خبرې په حق له په غوسه کیجو یا په قهر کیجو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسه ور خبر نه وي نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کی او د ځان او پښتي چې آیا د احساس ما کنټرول څخه وتل دي که یو هم څه په کنټرول کې دي په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره تور سوي څو ثانیې خپل سا وساتي بیا ورسته پارا می سره خوشکی هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره تور سوي ژور سا واخلي چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي او تاسو کوشش وکړئ چې په سنې وخت باندې تمرکز وکړئ هڅه وکړئ چې د خپل احساساتو پاک له شپو حوالري او خپل احساسات په شډه ول سره او پیژني ځینې د میډیټیشن یا نیته تمرکز فعالیتونه سره ورسوي هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي او هڅه وکړي چې خپل ځان لپاره وخت ورکړي تر څنګه کله چې تاسو په قهر یا په غوسه یاست هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظه تاسو فکر وکړئ مثلا د هغه حالت ځان او بس ته د کې خپل احساس په حق له فکر وکي دلیل پیدا کی یعنی لږ دمه وکي سمدستي عکس العمل تاسو مشکره کوي ځکه دغه سمدستي عکس العمل کې دایس یو ناسم عکس العمل وسې چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي هم تاسو په اړیکه کې هم تاسو په روغتیا کې او تاسو په فزیکی روغتیا باندې نو هڅه وکي یا کوشش وکي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نکړي ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساسات څرګندونه وکړي، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسې ځوروي، تاسې آرامتیا یې ستاسو څخه اخیستې وه، هغه تاسې د خبرو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړي، چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسې ځوروي او ولې مه ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسې په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسې وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسې په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسې فشار کموي. یا هم ورزش وکړئ، په منظم ډول سره ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسي غوسه یا ستاسي دغه قهر ستاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسی کولی خپل وزن چاري سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هماغه قهر یا د هماغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسې خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کوي، په ښه ډول سره مو مدیریت کړي، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه را وپاروي یا د هغه قهر را وپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه دې بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکې په ترڅ کې و یا دغه اړیکه په منځ کې و، هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسې خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسې اړیکه د اړیکو هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکړئ، وروسته په آرام ډول سره تاسې خپل عکس العمل ښکاره کوي. نو دلته ستاسې اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسې د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي. د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و، هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی، هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په حق لیکي. هر وخت تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکي یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسې احساس درلودي، تاسو خپل دغه احساس ولیکي. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا تاسو د غوسې یا تاسو د قهر لامل څه شي، تاسو ولې په غوسه واس، ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و. کله چې تاسو په قهر سوه، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و، او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غصه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کوي یا مو مدیریت کوي یا خپل ځان مو آرامه کوي. دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وه، دغه خپل یادښتونه تاسو ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کوي، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نه مسلمانو نه کې هلی مې ومني درنه ستونکو هله د چروغ او جوړ بیاسته وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته شرخ لاس ویم د نن ورځ لوسته هله د چت تل په سر نن ورځ هم د لوسره خريني شی بر سره ملوسی درنه ستونکو د نن ورځ موضوع مو د خفقان په حق لدی د چی خفقان څه دی او تر څنګه څنګه کولای سو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو د دې موضوع اړوند به نن موږ تاسو معلومات لاسته راوړو د چی خفقان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای سو خفقان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبي عکس العمل دی چې داسې ستونزو یا داسې وختونو په حق له انسان ښکارا کوي که څه هم دغه اوشمهاله خفقان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري مګر د خفقان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې ست کول د بیس مر سره کولای سي تر څو خفقان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو نو خپل خفقان څه دی خفقان د زموږ د وجود یو نارمل یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچيري دغه خفقان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي دا یو ناروغي نه ده د اندیشنې وړ هم نه ده مګر کچيري دغه خفقان اوشمهاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پرې دا وغځيږي تر درو هفتو پرې وغځيږي دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوس مهاله سي مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفقان دا یو طبيعت څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان یا کله کله ځینی حساس زړتنګي چې دلیل نه وي معلوم انسان خفاوي انسان زړتنګوي دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندیشنې وړ نه ده مګر کچيري دغه خفقان د دوه هفتو څخه وشت سي او وغځيږي دوام پیدا کی یعنی لند مهاله ونوسي د اوجده مهال او اوجده مهال د پاروسي یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسی او درملنه وسی د خفقان لاملونه بلا بلی یعنی مختلف لاملونه ست مختلف دلایل ست چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه مثلا د ژوند ډیره غټي پیشي د یو چا د لاس ور کول د یو چا څخه جلا کېدل ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغي له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کوي او د خفقان نار مالی مثلا د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی د یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی بلکې ځینی هغه ناروغي چې تاسو په وجود کې دي مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي هورمونی ځینی ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غواره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوال انتخاب کو د خلکو سره ځان لري وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو سره خبرې اترې د غو سره زیات ونه کو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نکو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي تو څنګه بل لامل هم ناخوشي پیشي دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیشي چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول د هغه کنټرول په لاس کې نه لرو یعنی نسو کولای چې هغه پیشي هغه واقعیات کنټرول کو مثلا ځینی طبيعي پیشي ځینی تصادفات د هغه څه دي چې ناخوشه پیشي دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو موږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای شي د خفقان احساس رامنځته کړي د خفګان نشي نشانه تر ځو، یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفاوي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانه وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دی، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپي کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي. یعنې د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه وي. یا هم کېدای سي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کم وي، تاسو بې انرژي یاست، نسي کولای چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسو هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کمه وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې. مثلا نس کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بے ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري. مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکي. یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې نشانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفګان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسو دغه نشي نشانې په ځان کې ویني، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بې خوبه یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بې ثباتي مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دوه هفته لپاره که چیرې دوام وکړي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو د ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې شته چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ، او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ، او دا ومنئ چې تاسو خفه یاست. دا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم د دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، دغه اوسی په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړي چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې دا خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبې ولیکي چې هغه ستاسو په ورځ کې چې هغه ستاسو ورځ درشه کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې دا غل عمل ستاسو دغه ورځ شته رسوي ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل، یا هم ګرځیدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړي چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي، دا خپل ستاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او ارامتیا ترلاسه کړئ. راځو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لری کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د ناکامۍ کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پیندې کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی په کار کولو باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې، شو چارې.
مکوا مست لیلا، مکوا مست لیلا، ستا په محبت کې ګور زش شو سودا ليلى مكه ومست ليلى مكه ومست ليلى
شو سوداي ليلى مكه ومستي ليلى